په پېښور کې د ورځې 3 بجې شروعدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او سباوون درورو خبرونه له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی افغان حکومت د مات له سوار لسمه د طالب قیدیانو خوشی کول شروع کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان هوایی ځواک الوتکه غورځېدلې او پایلټ وژل شوی دی او امریکا په ایران غږ کړی دی چې امریکایي وګړي دې له قیده خوشی کړي. د خبرونو تفصیل افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ 14 څخه به د 15,000 طالب قیدیانو خوشی کولو عمل شروع شي. زلمی خلیلزاد بیگانه وخت په ټوټر لیکلی چې طالبانو هم د افغان حکومت د زرو قیدیانو خوشی کول منلي. له نوموړي وړاندې تیر ماسخوتن د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ټوټر ولیکل چې د اشرف غنی له پرونی فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب قیدیانو خوشی کولو عمل پیلېږي. دغه په خبره طالبان بیا د جګړې میدان ته د نستنې دوه په شرط خوشی کوي. صدیقي زیاتوي چې د حکومت او طالبانو ترمن د خبرو تر پیلې دوه وروسته به په هرو دوه ونیو کې 1500 طالب قیدیان خوشی کیږي چې د غوی پاتې 3,500 کسان آزاد شي. په یاني وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د امریکا او طالبانو د سولې موافقه په ملاتړ پریکړه لیک منزور کړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټګس بیګا اول چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پیلولو تیاری روان دي. دا خبره نو موري تر هغه وروسته کړي چې د موافقه سره سم پرون د افغان حکومت او طالبانو خبرې پیل نشوي. نو موري په بیان کې زیاته کړي چې طالبان د افغانستان کې تاوتریخواله کم کړي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تازه سرګندونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د هوایی ځواک الوتکه F-14 غورځېدلې او پکې پایلټ وژل شوی دی. د یاد ځواک په یو بیان کې راغلی چې په دې پیښه کې په ځمکه زیان نه دی وخته. دا الوتکه چې د امریکا جوړه ده د مارچ 28 د ځانګړو مراسمو لپاره یې تیاری کوله. په یو ویډیو کې ښودل شوی چې دا الوتکه بې قابو شوی او د اسلام آباد شکرپړ یا سیمې په ځنګل کې سرخکته غورځېدلې ده. امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او سیمه یې پلوول خاکی اخیسته ده. په پیښور کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان د امنیت او په پا پاکستان کې د پښتنو د ټولو مسلو له هواري لپاره د مارچ په 15 بله جرګه جوړوي. د دغه خبره کوربا او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د جرګې د اعلامیې خبرېدو وروسته مشال ریډیو توکړه.
اشناغر کې پینځشتم باندې دویمه جرګه ده چې راکم پارټو سربراهان نور راغلي د هغې ملګري ولاړ شي خپلو سربراهانو سره به خبر وکړي او په 15 به واپس راپورټ مونږ راکړي بیا به انډله عمل هلته کوو.
په پرونی جرګه کې د ورکوښو کسانو پیدا کول قبایلی سیمې له ماینونو پاکول بده منی ختمول او پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو غوښتنه شوې ده. پاکستانی چارواکي وايي په دې هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 900 تر رسیدلی. دا خبره د وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر بیگا مشال ریډیو ته وکړه. په یاني وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی بیگا ویل چې د ایران سره په پوله د کورونا وایرس لپاره ځانګړي سلور مرکزونه جوړ شوي او 15 نور هم جوړوي. د په خبره په کوټه کې د زرو کسانو لپاره د کارنټین مرکز په جوړولو کار کړي. د پاکستان حکومت د فروری 28 د ایران سره پوله تړلې ځکه چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان کرونا وایرس ناروغه کړي. شاوانی زیاته کړه چې له افغانستان سره په پوله په چمن کې هم کارنټین مرکز جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې مشر ډاکټر طارق حیات پر مشال ریټو ویل چې په تورخم هم هر ورځ له افغانستان ورغلي کسان موینه کوي. دی وایي د لوړګي په روغتون کې ناروغان لپاره ځای بیل کړي او د پیښور پولیس سرویسز روغتون وار له مخه د کرونا وایرس ناروغانو ته ځانګړي شوه دی. ډاکټر حیات زیاتوی چې د تورخم لارې په وروښتې هر هیڅ کیس کې تر اوسه وایرس نه دی موندل شوی. د افغانستان حکومت وايي په دې هیواد کې د ناروغانو شمیر پرون 9 ته ورسېده. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د پکتیکا امنیتی چارواکي په جانیخیل ولسوالۍ کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان 13 ورځ رسنیو ته وویل پیښه پرون ماسپخین په عمر کلي کې شوې. د ده په خبره پولیسو له طالبانو ته پټ ناستو چې وروسته نښته شوې او پکې دوه وسلوال ووژل شو. آریان زیاتوي چې په نښته کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا په ایران غږ کړی دی چې سمدستي دې په بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه یې قید کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې که کوم قیدیان امریکایي وګړی مړ شو نو واشنگتن به ایرانی رژیم ذمہ دار ګرځوي او پرې کنده غبرګون بخای. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ایران هغو زندانونو ته د کورونا وایرس د نوي ناروغۍ د خپرېدو خبرونه راغلي چې پکې امریکایي وګړي قید شوي دي. بلخوا ایران ویلي چې د کورونا وایرس له وجې 10,000 قیدیان د لنډې مودې لپاره خوشي کړي دي. او بل خبر دا چې د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي ډیموکرات غړي د کاروبار له وزارت ته غوښتي چې امریکایي شرکتونه د هغو شیانو له اخیستلو وګرځوي چې له ویغور کارګرانو د جبري مشقت په اخیستو جوړیږي. د نیوجرسي ریاست سینیټر باب مندیز پرون په یو لیک کې د کاروبار وزیر ویل براستا لیکلي چې لوی امریکایي کمپنۍ لکه ایپل، کوکا کولا، کرافټ، هاینز او ګیپ د چین له مسلمان اکثریتي سینکیانګ سیمې څخه سامانونه اخلي او یا یې اوس هم د اخیستو اراده لري. چین د سینکیانګ په کمپونو کې خواوشا 1,000,000 ویغور او نور مسلمانان اقلیتونه په بندیخانو کې ساتلي دي. بیجینګ د بیا تعلیم مرکزونو په نوم دا یادوي او د ترګرۍ ضد جنگ برخه یې ګرځوي. دا اوتر دې د مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله د کرنسوی به یو موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,55 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1,55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1,40 روپۍ او 1,40 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 80 پیسې او 2,40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 50 پیسې او 1,40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ څولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وی.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ دونکو په روانه خبرونه کې به ووري. افغان او امریکایي چارواکو ویلي له خالی ورځې بعد طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل شي. پرون په پیښور کې د عوامي نشتلګونو لخوا د بل شوې جرګې په پای کې یویشت نکاتي اعلامیه جاری شوه. جرګې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. دی وایي دوی پر پښتنه خاوره د ترهګرایو د خلکو د وژنو پیښو د پلټنو لپاره د یوه نړیوال کمیشن جوړولو غوښتنه کوي.
انټرنیشنل سطح د یو غږ جوړ شي کمیشن چې پته ولګیږي دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عام خلکو سره کومه لوبه شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوی هلې ځلې روان دي.
تورخم باندې خو کافی ډېر افورټ کېږي، سکرینینګ کېږي، شل کسانو ټیسټونه نیگیټیو شوي دي.
او د دیونه په سباون خبرونه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د چارواکي خبرې اوري چې وایي دوی کوشش کوي چې د سکولونو ماشومان له درنو بستو وژغوري. د نړۍ رنگونه خبرونه هم لرو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اور به شوولنې موضوع ته افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي ویلي د شنبه خالی لورزيبه د طالب بندیانو خوشی کولو بهیر پیل شي. زلمی خلیزاد بیگانه وخت پر ټوئیټر لیکلی طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشی کولو خبره منلی ده. تر نوموړي مخکې د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی پر ټوئیټر لیکلی ول چې حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پیلې دوه ورځې تبه په پړاونو کې نور طالب زندانان هم خوشی کړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې په ملاتړ پریکړه لیک منظور کړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پیلولو تیاری روان دي. پر طالبانو یې غږ کړی چې په افغانستان کې دي تاوتریخوالی کم کړي. د پامیر ساحل رپورټ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي افغان حکومت د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې د بندیانو خوشی کولو عمل پیلوي. زلمی خلیزاد د مارچ پر 14 شپې ناوخته پر ټویټر لیکلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د ورکړي نوملړ پر اساس کیږي. خلیزاد دا هم ویلي چې طالبانو وارلمخه د افغان حکومت د زر زندانیانو آزادول منلي دي. تر خلیزاد څو ساعته مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر ولیکل چې اشرف غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل لپاره د یو فرمان په لاسلیک کولو د طالب زندانیانو د خوشی کولو پریکړه کړې. صدیقی پر ټویټر په بیان کې د فرمان څلور ماده هم لیکلي دي چې پکې راغلي حکومت په لومړی پړاو کې د مارچ له 14 څخه د پروان له زندانه د بندیانو خوشی کول پیلوي. د په خبره له زندانه بهر ورځ سل بندیان د هغوی عمر، روغتیايي وضعیت او د حبس مودې ته په کتو خوشی کیږي. په بیان کې راغلي چې طالب زندانیان په دې شرط آزادیږي چې هغوی به بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېدو ژمنه کوي. صدیق صدیقی لیکلي چې کله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي نو بیا به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشی کوي چې په دې توګه د هغوی پاتې 3,500 زندانیان هم آزاد شي. بیان زیاتوي چې د دې بهیر ټولې چارې د ملي امنیت شورا دفتر ترسره کوي. هلته زلمی خلیزاد د مارچ 14 شپې ناوخته پر ټویټر په یو بل بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په ملاتړ یو پریکړه لیک منظور کړی دی. د زیاتوي چې په پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې ژر مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9 په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پکې راغلي ول چې طالبان به د افغانستان خاوره د امریکا او د ملګرو ضد کارېدو ته نه پرېږدي، له ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او په بدل کې به یې امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. امریکایي پوځ د مارچ پر 14 وویل چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. له موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د سې شنبې پر ورځ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مذاکراتو د پیل لپاره تیاری روان دي. د وزارت ویان دی مورګن اورټیګس تیر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته بحران دا بهیر ځنډولی دی. د نوموړي په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی ورته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مشرانو سره تر مشورو وروسته مذاکراتي ډله جوړ کړي. اورټیګس همداراز ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې طالبانو پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو او په ښارونو کې د بریدونو نه کولو لپاره اقدامات کړي، خو په کلیو کې خورا زیات افغانان وژني چې دا عمل باید ودرېږي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع کړې وه. خدای هم ویلول چې بریدونه یې کم کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په پیښور کې د پښتنو د جرګې په نوم د غونډې په پای کې 21 نکاتي اعلامیه جاری شوې. د پاکستان حکومت پکې غوښتل شوې چې پښتنو ته ورپېښې ستونزې هوارې کړي. تر غونډې وروسته د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل په جرګه کې شریکو ټولو ګوندونو اتفاق وکړل چې د پښتنو د ستونزو تر هواریدو پورې به د جرګو د لړۍ جاري ساتي. په دې لړ کې به د مارچ پر 15 په اشنغر کې یوه بله جرګه کیږي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
په غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات، د پښتنو په سیمه، د ترګرۍ په ستونزه، د بې کوره شوي خلکو د بیا ودانۍ، د لادرکه کسانو په مسأله، د بارودي سورنګونو، د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو، د ترګرۍ په اړه د رښتیاو معلومولو او پخلاینې د کمیشن د جوړولو، د بجلی د خالص منابع او نورو قدرتي وسیلو ترڅنګ پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه له حکومته غوښتنې وشوې. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټولو ګوندونو په متفقه اعلامیه رضامندي ښودلې ده او د ستونزو د حل کولو پورې به د جرګو د سلسله جاری ساتي.
اعلامیه متفقه ده او ما خیر چې ډېره موده پس چېرته د پښتنو یو جرګې د دون اوږد نشست نه پس متفقه فیصله. موږ یوازې ګوندونه نو سیویل سوسایټي والا هم پکې وو. عملي کول لپاره همداسې چلو که چې اشناغر کې پنځه ویشتم باندې دویمه جرګه ده چې راکوم پارټو سربراهان نور راغلي د هغې ملګري ولاړ شي خپلو سربراهانو سره به خبر وکړي او په پنځه ویشتم به واپس راپور بیا بایندل عمل هلته طی کوو.
په افغانستان کې د امن د متفقه نقطې په لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
خدا ډېر واضح وي چې په افغانستان کې مداخلت کې ام سایگانی کی شکارہ کی. البتہ د جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل او افغانستان کې کوم ام سایگان دی هغه د امن راوستل کې د سہولتګار جوړ شي او کوم مایده سوي د هغه حمایت.
د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل وویل
په دې خبرو شو چې موږ ته امن پکار دی په دې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی په دې علاقه کې چې کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي په هغې باندې د دوی حق تسلیمول پکار دي. د بجلی خالص منافع د 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده هغه دې صوبې ته ورکول پکار دي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم دې غونډې ته وینا وکړه او هغه مشال ریډیو ته وویل
ټروت اینډ ریکنسیلیشن په انټرنیشنل سطح باندې څلور څلوېښت ملکونو کې جوړ شوي دي په تېر تاریخ کې. نو انټرنیشنل سطح د یو هغه جوړ شي کمیشن چې پته ولګېږي چې دا آیا دلته د پښتنو وژنه شوې ده د دهشتګردي په نامه کنه چې عدنان شینواري ظاهر الله یا نور خلق چې په دې خاوره یې ووژل طاهر داوړ د نور یې ووژل آیا دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عام خلکو سره کومه لوبه شوې ده؟ په دې دنیا ځان هم خبر کې انصاف ته هم
بچا خان مرکز پېښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم په غونډه کې د ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن ګوند ترڅنګ د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند جمعیت علمای اسلام جماعت اسلامي او پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ګډون وکړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه وخت کې کورونا وایرس د غیزمنو کسانو شمیر 19 تر رسیدلی. په تازه غیزمن شو کې د سین صوبې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی. پرون په کوټه کې د دې هلک د وینې په معاینه کې کورونا وایرس موندل شوی دی. ماشوم په دا وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې له زیارت کولو وروسته ستون شوی. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي تر پرونه تر 5000 کسانو معاینه شوی او دا مهال 3500 کسان له ایران سره پر پوله په تفتان سیمه کې په کارنتین مرکزونو کې موجود دي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 19 ته ورسیده. تېره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر وویل
ابھی ټوټل هو گیا 19 پاکستان میں.
پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 19 ته ورسیده. د ټولو کې د کورونا وایرس نتیجې مثبت راغلي دي.
نه پوزېټیو کیس هو گیا 19.
بلخوا د بلوچستان حکومت بیان لیاقت شهوانی تېره شپه په صوبه کې د لا نورو اقداماتو په اړه وویل
ماڈل سلور کوارنٹین سینٹر آلریڈی موجود دی جہاں ہم نے اسٹیبلش کی جی اور کم چیک پوسٹ نہ دی التا کچھ کوارنٹین سینٹر سلور التا موجود دی اور یہ چھتری پر ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی پی سی ایس آئی آر سینٹر دی اس مر ہزار گنجی پکوٹہ کی در کسانو دا پارا التا ارینجمنٹس مر کار پر لگیا کر دی افغانستان پر حوالہ کل تو وائرل صوبیا پر پاک افغان بارڈر کم ڈیزیگنیٹڈ پوسٹ دی التم کوارنٹین سینٹر اسٹیبلش کی جی نن پوری پنزل زر کسان اسکریننگ سوئی دی پر پاک ایران بارڈر گرینیل زر کسان پر کوارنٹین سینٹر پاک ایران بارڈر باندی موجود ہے.
لیاقت شاہوانی دیا تکڑا چی تردہ محال پر بلوچستان کی دو کرونا وائرس یو اغیزمن ہم مختن دیر آگلے. بلخوا دا خیبر پختونخوا دا صحت دا محکمی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شاہین اپریدائی تیر شپا مشال لیڈیو تو ویل چې د ډیر اسمل خان په درازنده سیمه کې یو کوارنټین مرکز جوړ کړی دی او په صوبه کې په دې لړ کې د نورو اقداماتو په اړه دیته وی
تور هم باندې خو کافی ډیر افورټس کیږي لګیا دي کنه پراپر ډیټا غوښتې شي او سکریننګ کیږي چې تر ته انټرنیشنل ټراول نور کانټری ته اچ پی وی هغه موږ ریکارډ کوو او باقي چې کوم څلور انټری پوینټس دي پاگے ماننے ہیلتھ سٹاف اویلیبل ہے دے وقت شل کسانو ٹیسٹونا نیگیٹو شوی دی
ترتیر شپی پوری دا کرونا وائرس نپ دا غیزمنو کسانو شمیرا یو لک او اتل سوزارو تا ورسیدا
اس پا دا بم پدغه موضوع کې بل رپورٹ تاس پر لرو اردن کو د خیبر روغتیا څنګه چرواکی وای په تورخم دروازه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د فبرورۍ لومړۍ نیټه تر اوسه باندې 23,000 کسان موینه کړي خو هلته په هیڅ وطن کې د دې ناروغۍ علامات نه دي ښکاره شوی. دا اقدامات په داسې حال کې غسل کیږي چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د کرونا یوه مثبته پیښه هم نه ده ثبت شوی. تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د خیبر د صحت محکمې ضلعي افسر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې کوم خلک افغانستان نه د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخليږي د غوی معاینه کوي طبي ګوري او چې په دې وروستو کې کوم نور ملکونو ته سفر کړی وي د غوی معلومات هم اخلي.
فلحال چې موږ سره چې کوم مونږ کیسونه کرا جدا کړي دي د ډاکومېنټس په تھرو هغه مونږ هم الته په موقع باندې کلیئر کړی دي. یا خو ډیر ټایم شوی تقریبا 15 میاشتې مخکې دغه ملکونو ته تللی دي خو چونکې زمونږ سټاف ته هغې را جدا کړو نو پراپر هغې مونږ فالو کړو خو چې کوم هغه زمونږ طریقه کار دی او کوم ورته مونږ وضع کړی دی په هغې کې لا داسې کیس نه دی راغلی چې هغه مونږ جدا کړو هغه باندې پراپر مونږ سسپیکټډ کیس کې واچو. سکریننګ مونږ 1 فروری نه شروع کړی دی او اخیری چې ما سره کوم رپورټ پراپر په دغه فارم کې دی نو هغې کې تقریبا مونږ 2,80,000 پورې خلک تر نن ورځې پورې دا سکین کړي.
ډاکټر طارق حیات وایي د ورځې په تورخم دروازه د زونه تر 8,000 پورې کسانو معاینه کوي او د صحت نړیوالې ادارې د معیار مطابق دا عمل پیل کړای.
تقریبا د 5,000 نه واخله تر 8,000 پورې دا ډیپینډ کوي روز روز پورې موسم پورې په نورو حالاتو پورې مونږ چک کوو. یو کس هم بغیر چیکینګ نه اړي تب هم مونږ چک کوو خو تب ضروري نه ده. مونږ تب سره د هغې مستقل پته په افغانستان کې پته او په پاکستان کې پته دا مونږ جی ارسو ګور په دی د هغې هغه علاقو کې چې کوم ملکونه دی هغه ته چې ټریول کړی هغه د هغه باره کې معلومات تورخم باندې جی بیسیکلی چې کوم د ډبلیو ایچ او پروتوکولز دی هغه مونږ ټول فالو کړی دی. مونږ تھرمل سکیننګ کو په ګنز باندې مونږ سره هلته کې ډاکټرانو ټیم دی انیشیلی هغه په سر کې هغه ګوري پراپر اسسمنٹ یو کی او بیا فردر مونږ لانډی کوتل هسپتال کې خمه زیدار آیسولیشن یونټ او های ډیپینډنسی یونټ جوړ کړی دی او هغه فردر بیا مونږ پولیس اینڈ سروسز هسپتال چې کوم دی پېښور کې هغه مریض مونږ سره انتظامات پوره دي هغه مونږ روړی شو هسپتال خاص کروم دی کرونا د پاره صوبایي سطح باندې ډیکلیئر شوی دی.
د خیبر یو فعال حضرت ولی پردی وای په خلکو کې اندېښنه شته او باید په داسې وخت کې د صحت محکمې استعداد خشي چې په وخت مخنیوي ممکن شي.
خلکو کې ډیره یره برته ده او دا کې شک نشته یره د دوو وجو نه یو چونکې دا وبا ده ټوله دنیا کې خوره شوې ده. دویمه دا چې د مونږ د محکمې هل چې بیا کله کارکردګي په داسې موکو باندې ګورو نو هغه نشه برابرې نو د خلکو سره دا یره چې خدا نه خواسته که دا بیماری دلته راغلو نو زمونږ محکمه هیل به په هغه شان هغه شی ډیل نه کړی شي کوم چې په نوره دنیا کې کیږي.
په تورخم کې دا انتظامات په داسې حال کې شوي چې د صحت محکمه وای په پاکستان کې تر اوسه د کرونا وایرس 19 پیښې او په افغانستان کې 2 پیښې ثبت شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملایږي مره خارش نه ځانو ساتي ملګری لګي او به سات په سات یو غړ پوندي کې او به څه خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه د پاره نوم دي ال سنت پاره په صابون باندې دي ځل پکار دي لګ ګرم او بو سره بل چای لټرین نه زی ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه ویزل پکار دي خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرے مې وهغه کوو د ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند وایي په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو آئینی موده د تیر کال په اګست میاشت کې پوره شوې وه او په 160 ورځو کې بیا ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي خو صوبایي حکومت بیا وایي د روان کال په جون یا جولای میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کی.
تیر مخام مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتی ادارو په خوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړي عنایت الله خان وویل چې ګوند یې وار لمخه په بلدیاتی حکومتونو کې د زلو د حکومتونو ختمولو پر ضد عدالت کې درخواست ورکړی دی.
موږ پارټۍ کې بده باندې لکه مرکزی سیاسي کمیټه کې هم ډسکشن شوی او صوبایي لیول باندې بحث شوی دی او موږ عدالت ته هم تللي وو چې دا چې ګورنمنټ دی ختم کړی دا هم لکه وایلیشن دی د آرټیکل 140A کدی د الیکشن اشاره یې نه ونګا دی باندې
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو آئینی مدعا د تیر کال په اگست میاشت کې پوره شوې ده او د 2018 کال د ټاکنو د قانون له مخه په 160 ورځو کې نوې ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي. خو د خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي سویل احمد تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې په دې لړ کې د نهې په ورځ د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې یوه غونډه په پېښور کې وشوه چې پکې د بلدیاتو د صوبایي ادارې چارواکو ته په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ہدایات ورکل شول.
الیکشن کمیشن کی یو کیس اوم دے دی حوالے سره دا ڈیلے ولې دی یا کدی باندې سکه نن پځی پاتې را سکه کمې دی چې هغه پر کول لې صوبایي حکومت لا نو که هغه دې میاشتې شلمه نه تر غل بند گئی ورکل دا سټ وی لوکل گورنمنٹ بلدیات کې باندې صوبې کړي هغه با کدا غری دا ویل چې دا کمې چې کم سره من سره دې کم کړي پوری ځین پر لیول باندې دی نو هغه باندې
قبل خواه د خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزی تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د حلقه بندیانو په اړه قانون سازي په وروستو مرحلو کې ده او د روان کال په جون یا جولای میاشت کې صوبایي حکومت بلدیاتي ټاکنو لپاره چمتو دی.
ډیسیژن اغست دی د روجې نه پس جون جولای کې انشاءالله تعالی امید ده چې موږ تیار یو الیکشن وکړو. دیکھیے اصل چیز دا ڈیلیمیٹیشن دے وغیرہ اسپیشلی دا فاٹا کم مرج ایریا دا اگے کی دا ڈیلیمیٹیشن ایشو دا دا چی اس کو غیر تلانا دا شروع اور دا بکئی الیکشن کمیشن نو الیکشن کمیشن چکلم ڈیلیمیٹیشن پروسس مکمل کی نو منگا دی تا تیار ہو چونکہ منگا غواڑو چی دا ٹول پروسس پہ یو وقت بندی ہوشی منگا انشاءاللہ جون جولائی کوشش کو
خود جماعت اسلامی سره تعلق لرون کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې حکومت د ویلج کونسل او ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کول غواړي چې د په خبره د منلو وړ نه ده. د په خبره په جمهوری هیوادونو کې ټاکنې په جماعتي بنیادونو کول ریښتونی جمهوریت ته
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په کورمه کې د تعلیم عامولو او زیاتولو لپاره د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن په نوم د ځوانانو تنظیم یو کمپاین پر کړی چې تر یوې میاشتې به جاری وي. تنظیم غړي وایي د دوی هدف په سکولونو کې د زیات شمېر ماشومانو داخلول دي. بلخوا ځایي اوسیدونکو مدني فعالانو په ولس کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې زیاتولو د دې کمپاین ستاینه کړې ده. د طارق اورگزی رپورټ ورو
یاد کمپاین د تنظیم غړو په داسې وخت کې پیل کړی چې هغلته په اپریل کې په سکولونو کې د ماشومانو نوي داخله کیدونکې دي. د تنظیم مشر محمد ادریس وایي دوی تر اوسه د تعلیم په اړه یو شمېر معلوماتي سیمینارونه وکړل او د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکولو لپاره هغلته سهولتونه وربرابر کړل.
نو هغه بچیان چې هغه څه غربت د واجی یا د فیس د پیسو نه لرلو د واجی یا د قلم کتاب نه اخیستلو د واجی هغه سکولونو ته نشي تللی. نو موږ چې هغوی ته د قلم کتاب او بسته بیگ
د تنظیم مشر په خبره په بره کورما کې هغه سیمې د دوی په ترجیحاتو کې دي کمې چې له افغانستان پولیس سره لګیدلې دي ځکه چې په هغو کې د نورو په مقابله کې سکولونو ته ماشومانو د تلو او هغلته خلکو د تعلیم حاصلېدو کچه ډېره کمه ده. بلخوا د پړاچم کنی اوسیدونکو او مدني فعال محمد سلیم ورغزه د تنظیم غړیو شکریا ادا کوي او وایي هغلته ماشومانو ته د ښه تربیت او تعلیم ضرورت دی خو له بده مرغه چا هغوی ته هغه شان توجه نه ده ورکړې.
دا ډېره غټه د فخر خبره ده چې یو ځوان په خپل هم تعلیم کوي او هغه سره دا سوچ لري زما سره سره زم تعلیم وکوم د الهیکم تعلیم یافته شي د خلکم تعلیم یافته شي.
په کورما کې د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن پر امام د ځوانانو دغه تنظیم دوه کال وړاندې د خپل هلو ځلو آغاز کړي چې په خپل وسه تر اوسه یو شمې تعلیمي کمپاینونه د چلولو نه علاوه په سوبونو بې وزله او غریب زده کوونکو سره امداد او هغوی ته مفت کړې اور روزانه ورکړې دي. طارق رغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 5000 طالب قیدیانو خوشی کولو عمل شروع شي. زلمی خلیلزاد بیگانه وخت په ټویټر ولیکل چې طالبانو هم د افغان حکومت د زرو قیدیانو خوشی کول منلي دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د هوایی ځواک اف 14 الوتکه غورځیدلې او پکې پایلټ وژل شوی. یاد ځواک وای په دې پیښه کې په ځمکه چاته زیان نه دی رسیدلې. دا الوتکه چې د امریکا جوړه ده د مارچ 3 د ځانګړو مراسمو لپاره یې تیاری کوله. په پیښور کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان د امنیت او په پاکستان کې د پښتنو د ټولو مسلو د هواري لپاره د مارچ په 15 بله جرګه بللې ده. په پرونی جرګه کې د ورکو شو کسانو پیدا کول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، بدامنی ختمول او پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 900 ته رسیدلی. په یاني وخت کې د بلوچستان حکومت وایي چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره د ایران سره په پوله سلور ځانګړي مرکزونه جوړ کړي او 15 نور هم جوړوي. د پکتیکا امنیتی چارواکي په جاني خیر ورسوالۍ کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کوي. د امنیه کمانډانۍ ویاند رسنیو ته ویلي چې پرون ماسپخین د پیخه په عمر کې لیکل شوې ده. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران غږ کړی چې په سمدستي ډول د انساني بنیادونو هغه امریکایي وګړي خوشی کړي چې په ناقانونه توګه یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ویلي د کرونا وایرس له وجې خواوشا او 10000 قیدیان د لنډې مودې لپاره خوشی کړي دي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واورئ. د نړۍ رنگونه او سباون اول د نړۍ رنگونه خبرونه چې ګل ایاز یې جوړوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په تاریخ کې په لومړی وار ساينس پوهانو د مصنوعي ذهنیت په مرسته یو نوې طاقتور انټي بایوټیک موندلو اېدا کړی ده. د کارپون په خبره د موندنه د بیانو مدافعیت زیاتولو حواله سره لوی پرمختګ دی. د دې دوا جوړولو لپاره یو طاقتور الګوریتم یا مصنوعي ذهنیت کارول شوی چې په مرسته یې 10 کروڑ کیمیاوي مرکباتو جاج یې په 100 ورځو کې دننه اخستی. محققین وایي د دې نوي انټي بایوټیک سره د 15 اقسام موزی بکټیریا ختمولو کې مرسته ترلاسه کېدی شي. په تیرو 100 کلونو کې انټي بایوټیک ریزیسټنت انفیکشنز یعنی داسي انفیکشنز یا ناروغي کې د ویاني مرسته نه کوي، پکې ډیره زیاته اضافه شوې ده. په برتانیا کې په 2013 او 2013 په منځ کې 9% په دې کې اضافه راغلی ده. کچري انټي بایوټیکس په غیر لسوجي استعمال کړل شي نو په بدن کې موجود خطرناک بکټیریا مدافعت نور زیاتې دي شي. نو د دې مطلب دی چې د وایانی تر هغه پوری کارول نه دی پکار تر سو چې د دې ډیر زیات ضرورت نه وي. د صحت نړیوال ادارې د انټي بایوټیک ریزیسټنس پر نړۍ کې د صحت خوندي او ښه ساتلو لپاره یو خطر ګرځولې دی. د میساچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې په دې پروژه کار کوونکي وایي دا د انټي بایوټیک سوالي سره لومړنۍ موندنه ده. دا موندنه د الګوریتم په مرسته شوې چې د انسان مغزو ډیزاین مطابق جوړ شوی دی. ساينس پوهانو د دې الګوریتم ترتیب شاوخوا 15 د وایانو ډانچې جاج اخستو وروسته جوړ کړی دی. د محققینو په خبره داسې نظام جوړول غوښتل چې پکې مصنوعي ذهانت مرسته ترلاسه شي. دوی دا هم وایي چې دا د انټي بایوټیک دوایانو لړکې لوی پرمختګ دی. د امریکا خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا تازه سټلایټ تصویر خپاره کړي چې تر مخه په چین کې په دې وروستو میاشتو کې په فضايي الوتکې کې ډېره زیاته کمی راغلي دي. د ناسا ادارې تر مخه د فضايي الوتکې کې کمی وجه کرونا وایرس دی چې په ټول هیواد کې معاشي کارونه متاثر کړي یا کم شوي دي. د ناسا لخوا خپور شوي تصویران کې ښودل شوي چې د چین په فضا کې د نایتروجن ډای اکسایډ سطح ډېره زیاته کمه شوې ده. د کرونا وایرس د وجې په چین کې کارخانو کار کم کړي او یا په ارضي توګه بندي. کرونا وایرس له 500 زیاتو هیوادونو ته خپور شوی دی خو دی لوجې تر ټولو زیات په چین کې خلک متاثر شوي دي. د ناسا ساینس پوهانو په خبره نایټروجن ډای اکسایډ چې اخراج یې زیاتره ګاډو او صنعتي یونټ څخه کیږي د چین په واهان ښار کې په فضا کې کمی راغلی دی. د دوی په خبره فضایي الوتکې سطح کې کمی بله یوه وجه د چین په ځینو سیمو کې تګ راتګ او کاروباري هلو ځلو باندې بندیز دی. د ادارې پوهان دا هم وایي چې په چین کې په دې وروستیو کلونو کې دا لومړی وار دی چې په فضایي الوتکې کې دومره زیات کمی ریکارډ کړی دی. په فضا کې تل لوی او وړې ډبرې یا اجرام ښکته پورته روانې لیدل کیږي او هر وخت دا امکان شته چې دا ډول تیږې له ځمکې سره ولګیږي. د ایکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د ناسا د فضایي چارو پوهان وایي که دا ډول یوه غټه ډبره له ځمکې سره ولګي درست انساني تهذیب به له منځه یوسي. په فضا کې د ګرځنده ډبرو څارونکي وایي یوه ډبره چې د اټکل له مخې یې حجم 4 کیلومتره او 10 متره دی د ځمکې په خورا را روانه ده. د دوی په وینا په دې رفتار به دا ډبره اپریل په میاشت کې ځمکې ته رانږدې شي. د ناسا پوهان دا هم وایي چې دا تیږه به پر ځمکې ونه لګي خو ځمکې ته به ډېره نږدې شي. دوی وایي که د 1 کیلومتر حجم لرونکې ډبره هم پر ځمکه ولګي کافي ده چې پر ځمکه د بشر لوړې ټولې ودانۍ او تهذیب ویجاړ کړي. کریس لانګ چې د وینې په سرطان اخته او د هډوکو د مزغو له پیوندولو وروسته په خپل بدن کې ستر بدلون ویني. د ښاغلي لانګ د ډي این ای معاینې وښوده چې د ده د ډي این ای ډېره برخه د هغه جرمن وګړي ده چې د خپلو هډوکو مازغه یې ده ته اتیا کړي وو. کریس لانګ هغه څوک چې د خپلو هډوکو مازغه یې ده ته اتیا کړي وو هیڅکله نه دی لیدلې خو دا پیوند د ښاغلي لانګ شناخت یو مخ بدل کړی دی. 4 کاله مخکې لانګ ته د یو جرمني د هډوکو مازغه د دې لپاره پیوند شول چې دی د وینې په سرطان اخته و. د وینې د سرطان له کبله د ده بدن وینه نشوه جوړولی خو د معمول خلاف دې پیوند د ده ډي این ای تر ډېره بدله کړې ده او دې چارې ساینسپوهان حیرانه کړي دي. انسانان په ژوند کې دروغ وایي خو یوه تازه څېړنه ښایي چې حرفي دروغ ویونکي له عادي دروغجنانو سره توپیر لري. د ټیک ایکسپلورس د راپور له مخې په دې اړه په استرالیا کې له شوې څېړنې څرګندېږي چې ښځې او نارینه په دروغ ویلو کې له یو بل سره په زړه پورې فرق لري. ښځې تر ډېره د دې لپاره دروغ وایي چې مخاطب یې ښه احساس پیدا کړي خو نارینه عموما د دې لپاره دروغ وایي چې ځان د مقابل لوري لپاره ښه او غوره وبرېښي. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې نارینه فکر کوي چې دوی تر ښځو ښه دروغ ویلی شي. څېړنې دا خودلی چې دروژن کسان زیاتره خبرې کوي او عموماً غواړي چې په خپل د کورنۍ لغړو دوستانو او همکارانو ته مخامخ دروغ وایي. دوی ته خوند نه ورکوي چې د میسج، ایمیل یا لیک له لارې دروغ وایي بلکې غوره بولي چې په مخامخ خبرو کې دروغ وایي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی انویزیبل مین په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 50 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم سونک دی هیک هوپ په دویم نمبر دی چې د 2.26 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی کال آف دا وایلډ دی چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم تھپڑ په لومړي نمبر دی چې د 1 لس کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم صبح منگل زیادہ سادوان په دویم نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بوت دی چې د 8 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. هالیوډ سینما مارول کامکس په کردار بلیک ویډو فلم ټریلر خپور شوی دی. دا یو سپر هیرو فلم دی. په دې کې د بلیک ویډو کردار سکارلټ جانسن کړی دی. د دې فلم شوټینګ په ناروې، هنګری، پلازمینې بوډاپست، مراکش او امریکا کې شوی دی. دا فلم د کیپټن مارول سیول وار کې شوی واقعیت وروسته جوړ شوی دی. په دې کې د بلیک ویډو نوم ناتاشا رومان آف کوي او په یوازې سر خپل پخوانی خاطرو سره مقابله کوي. Nothing lasts forever.
I heard you had to leave in a hurry.
It's never easy these days.
So what are you going to do?
I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past.
I know you're out there.
I know you know I'm out here. So are we going to talk like grown-ups?
Is that what we are?
It's good to see you too, sis.
What brings you home?
We have unfinished business.
We
have to go back to where it all started.
Lucky us.
One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion.
د هالیوډ سینما وتلی اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن میوریک به د جون په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې ډیر زیات مشهور دی. په هغه فلم ټول لګښت 15 میلیون ډالر راغلی او په باکس آفس کې ریکارډ 700 میلیون ډالر نو زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 4 کال وروسته بیا جوړ شوی دی.
Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هندي سینما مشهور اداکارانو اکشے کمار، اجے دیوگن، رنویر سنگ او کترینا کیف فلم سوریا ونشی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر روہت شیٹی جو کڑی دی. دا یو ایکشن فلم دی.
ممبئی ہندوستان کا دل، اور ہندوستان کے اس دل نے آج تک کئی بار سہے. اس کی شروعات ہوئی تھی 1993 سیریل بم بلاسٹ سے، پھر 2002 بس بلاسٹ، 2006 ٹرین بلاسٹ اور 2008 تاج 26/11. مگر ممبئی پر ان کا سب سے بڑا وار اب بھی ہونا باقی تھا، اور اس وار کو روکنے کی ذمہ داری تھی ممبئی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے ایک یوتھا کی.
ممبئی پولیس پاسپورٹ پہ ریلیجن دیکھ کر گولی نہیں چلاتی، کرمنل ریکارڈ دیکھ کر ٹھوکتی.
93 میں ایک ٹن RDX آیا تھا جس میں سے صرف 400 کلو استعمال ہوا اور پورا ممبئی ہل گیا.
ہندوستان نے میری قسمت بدلی، اب میں ہندوستان کی قسمت پلٹ دوں گا.
یہ لوگ 7 گاڑی میں بم فٹ کیے ہیں.
جس گولی سے تو مرے گا اس کے اوپر ایسا بڑے میں لکھاؤں گا میڈ ان انڈیا.
اچھا پبلک کو معلوم ہے کون آنے والا ہے، تیرے کو نہیں معلوم؟
گاڑی ایسا ہمیشہ گھما کے کیوں آتا ہے
اور تو ہر بار ہیلی کاپٹر پہ کیوں لٹکتا ہے؟
ہاں کس کا زیادہ بڑا ہے انٹری، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چلو ابھی سوریا ونشی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
اوس اوریدونکو 19 پروگرام سباون درته ورو د خبرونه زموږ همکار انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو، په پاکستان کې اکثره ماشومان سکولونو ته د درنو بستو وړلو شکایت کوي او وایي چې د بستو وزن یې ډیر زیات وي. په روانه خپرونه کې هم پر دې موضوع خبرې کوو او د دې ترڅنګ له یوې تکړه ماشومې مرجان مقصود سره مرکه هم لرو. د تیر کال په نومبر کې ځینو حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د بستو د وزن په اړه یو داسې قانون سازي کوي چې له مخې به د بستو وزن د ماشوم د وزن مطابق 45% وي.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی پخانی سلاکار ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته د دې قانون د جوړولو د ضرورت په اړه هغه مهال ویلي وو ډېر زر به په ماشومانو د درنو بستو بوج کم کړي. په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وای سکولونو ته درنې بستې وړي چې پکې د سکول د کتابونو او کاپیانو نه علاوه د هوم ورک یا د کور د کار لپاره جدا کاپیانې وي. په دې اړه سره ځینو ماشومانو خبرې کړې دي. راځي چې وویرو.
جی زه امان محمد خان ده. زمونږ بیگونه دونه درون دي کنه چې زه بل اور سپیراو لیدم دا خدای دې په کار یا فیس لگ کم کی او یا دغه وکی بوکسونه یا کم کی لگ ډیر
بیگ کې خو بوکس ډیر زیات دي او موږ په لکه ټیچرز لپاره کار دي چې لکه موږ هغه راکې چې کم ډیلی کم کې کار کیږي او چې لکه موږ خو فل بیگ فل بوکس راوړې ټول بیگ راوړې کنه چې لکه دا وی راته چکم سبجیکٹ کے ڈیلی کار کی چھ لکھا بکس رو.
السلام علیکم زمان ڈیڈم زما دیر زیاد بکس تھے ریڈر یو میاں شم نہیں شوی دے پیجو نہ رات ہوئے او بیا ریڈر کی نچی بل لیڈر را والے او منگ تے دیر تکلیف امی دے بیگز نا جی دیر ہیوی جی.
میندې پلرونه اکثره دا شکایت کوي چې د ماشومانو د بستو زیات بوج له وجې د هغوی په سټ اوږو او ملا درد وي. دوی وایي د درنو بستو له وجې اکثره ماشومانو سره سکولونو ته پخپله ورځي. د پېښور یوې اوسیدونکې شبانه غفار مشال ریډیو ته وویل چې اول کلاس ته تر رسیدو وړاندې په پلی ګروپ یا نرسري کې هم د ماشومانو کتابونه او کاپیانې زیاتې وي چې د عمر په لحاظ سره پر هغې یو بوج وي.
پلے گروپ معشوم چی دے کنا تم رڑے سبق سنگ ویلی شپ کارٹون ورتا لگوا بلس ورتا لگوا تا سب گارک ورتا سٹڈی شروع کی نو اگے خود سٹپ کی ہی کنا تم رڑے بکس اگے نشی ویلی معشوم دے خام خا چی تم رڑے بہت جڑی کنا کم یو نازے خو بخوگی ہی کنا ولی دیر خوگی ہی چی ماما زما دا دیون لاس نو خوگی ہی نو خام خا ملاکم درد رازی دیسی اگے سرم دی نیم لان دی بھی اور نیم پاس دی.
په یورپ او ځینو نورو هیوادونو کې بیا د تعلیم نظام د پاکستان لاغي بدل دی. هلته ماشومان سکول ته په خپلو بستو کې خوراک د خپلې خوښې کتاب او یا د خپل ضرورت نور سامان وړي خو دې ته اړ نه وي چې د پاکستان د سکولونو په څیر به په بستو کې کتابونه او کاپیانې خامخا وي. د اروپا او ځینو نورو هیوادونو په سکولونو کې ماشومانو ته د کتابونو نه زیات د عملي مشاهدې له لارې زده کړې ورکول کیږي او ماشومان زیاتره څېړنو ته هڅول کیږي. بلخوا ډاکټران هم دا وایي چې د ماشومانو اډوکي نازک وي او د درنو بستو د اوچتولو توان نه لري. ډاکټر ناصر حسین په دې اړه وایي
دینا جو مرض لګیږي هغه ته ویل شي ته سکولیوسیس مطلب دا چې سکول ته کله بچی چې هغه کومه بستا څنګ ته چي اخر کې هغه بستا ته کله درنداوي وزن زیات وي نه بچای به ټلټ سي کوک سي څوک کوک سي هغه د عادت جوړ شي هغه کوم کالم دی ورټیبرل کالم کوم مسل دی هغه طرف ته لگ پول شي نه به هغه وجنه د بچای لکو کوک سي سکولیوسیس پرابلم دوه کې رسی.
د ریپورټونو لمخې په فنلند کې زکوونکو ته د کور لپاره د سکول کار یا سبق نه ورکول کیږي. د دې هواد په ځینو سکولونو کې ماشومان یوازې په سکول کې سبق وایي او په کور کې غیب یا د نصاب نه علاوه د خپل خوخي کتابونه لولي او یا د خپل خوخي بل سکار کوي. په مومندو کې د استادانو اتحادیه او مشر سید محمد مومند وایي چې سرکاري سکولونو کې د ماشومانو بستې زیاتې درنې نه وي، ځکه چې هلته د وسایلو د کمی او تعلیم د زوړ نظام له وجې د ماشومانو کتابونه او کاپیانې د شخصي هغې په نسبت ډېرې کمې وي.
نو دا خو داسې ده کنه چې اکثر لکه ګورنمنت سکولونه وده چې کم دي نو هغوی خو دومره غټ بیګونه نه دغه کې خو دا زیات دا پریکټس دا په پرایویټ سکولونو کې کېږي کنه. هغوی مطلب چې په دې باندې د پیرنټس ته دا خو کول غواړي چې یاره تعلیمي اداره ده چې موږ دغه غټ غټ کتابونه دي سټوډنټانو ته د خپل سکول پبلیسټي دوی کوي دا پرایویټ سکول کې د دې خبرو په زمن کې چې کم دي نو هغوی هغه ماشومان باندې یو بوج غورځولی. دا په سرکاري سکولونو کې دا پریکټس ډېر کم.
خدا چې د سرکاري په نسبت د شخصي سکولونو بستې درنې ولي وي. د تعلیمي چارو په عمران خان چې په شخصي او سرکاري دواړو سکولونو کې د استاد په حیث کار کړي وایي چې شخصي سکولونه ماشومانو ته وایي چې د کور د سبق لپاره به جدا کاپیانې وي او ځینو پکې د کمپیوټر ورزشي او یا د بیلابیلو ژبو د زده کړو لپاره د کتابونو اضافه هم کړې ده، نو ځکه یې کتابونه زیات وي. عمران خان زیاتوي
چیزر کلاس تراش مورتم چې کم سبجیکټ دی هغه کافیان راوخلې نګي سر دونه ډیره کافیان چې پړمنی پینځم انټلسمنټ هو ماشوم پدی کولې چې یو کافی را بارګي چکتی چې دا انګلیش سبجیکټ دی که میت سبجیکټ دی پدی کې دغه بل ټایم ځای شي. زما په خیال له دونه کافیان او دونه بوکس ضرورت خونیشته یا یو دوه کافیان او هغه د سټوډنټ ځان سره وروړي او بوکس چې کم دی بوکس چې دې داري سکول کې پاتې کی.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه د درنو بستو په اړه قانون ولی منصور نه کړ. په دې اړه مو د تعلیم محکمې ترڅنګ له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې مشر ثواب خان بیا وایي شخصي سکولونه غواړي چې ماشومانو ته له وړوکوالي د ساينس، مذهب او حساب ترڅنګ بیلابیلې ژبې ورزده کړي چې هغوی د نهم او لسم کلاس امتحانونو ته له وړوکوالي تیار شي. نوموړی وایي حکومت د تعلیمي نظام بدل کړي نو شخصي سکولونه به هم پر ماشومانو د کتابونو او کاپیانو بوج کم کړي.
کتابونه ډېر مطلب دار یا کاپیانې ډېرې حکومت لدا پکار دي چې کم اسپیشلی دا زمونږ کم سکولونه چې دي په هغه کې دا سیستم رایټ شي لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې دی. لکه په جاپان کې موږ دا وایو چې د تړه پورې یا د سیکنډ پورې هلته سره د ایگزامینیشن تصور نشته. موږ په خپل هم د دې خبرې نه ډېر زیات مطلب دار خلاف یو په دې باندې ډېر زیات غمجن یو چې ماشومان چې دي چې دا د دې قید نه آزاد شي. په چونکې هغه ته نوټ لیکلی کېږي دلته خو کریټیو شته نو کانسپچوال میتډ آف ټیچنګ دلته نشته. نو واړه راټی لګی او تر څو پورې چې هغه سره نوټس نه وي هغه دا لیکچر نوټ کړی نه هغه کې هغه هینډس نه رسېږي نو دا غو د پاره مشکلات دي. د وژنه دا غو بستی غټي دا غو کاپیانې غټي او دا ماشومان دا بستی چې دا بیا ګرځي.
او اوس لیاو تکړه ماشوم سره مرکه مرجان مقصود په پیښور ماډل سکول کې د اتم کلاس تکمون کې ده. مرجان نه یوازې د سکول په سبق کې تکړه ده بلکې د لوبو مقابلو ترڅنګ انځورګری هم کوي. راځئ چې له مرجان سره دا مرکه وورو. خان مرجان ډیره ډیره مهرباني چې تاسو مله وخت راکو په پروګرام کې او موږ سره خبرې وکړلې.
خبره نشته.
خان نو څنګه مرجان په سکول سبق کې ته څنګه یې؟
او چې ما چې کوم استادان دي نو هغه زما مور ته وایي چې دا ډیره هارد ورکینګ سټوډنټ ده او د کوم کورس ورکو یا سفر کوم دای په ټایم کوي. زه ټاپ 10 کې راځم.
خاص ای او ته په اتم کې نو ته څنګه د سکول چکم کتابونه دي؟ دغه کتابونه نه علاوه ته نور کتابونه ګوري؟
زمو په سکول کې لایبرری ده چې ته ملاو شې نو ته بس هغه نه بیا زیات بوکس ایشو کم کړه نه کړه.
نو کوم قسم کتابونه دي خوخوي پاغي کې بیا؟
پاغي کې زما چې دی دا نوور چې خوخي هم دا ساينټیسټ بوکس نه دا دغه زما خوخي.
ته وایې چې ست کله کله ناولز هم ګوري نو ستا په خیال باندې چې یو انسان کله ناولې ګوري دا غینه هغه ته څه فائدہ کېدای شي؟
بس هغه کې یو داسې سبق ورکړي چې کوم انسان لکه ډیر ډیپ سوچ کوي هغه انسان بوزي چې انسان لکه په خپل ځان کې هغه دا غلطیاں معلومې کوي او زما کې دا غلطی شته
بس هغه د وجه لکه نو وجه امپورټنت دی
یعنی هغه ستا یو وېستم چې دی هغه زیاته ای هغه تور سره نورم خکېږي بل مرجان ډیر خلک داسي اغه د کتابونو شوق نه ساتي اغه یعنی سیوای کتابونه نه ګوري صرف د سکول کتابونو پورې نه ختي یو وای چې بس همدغه کې ارسه دي نو ته اغه سیمشمانو ته بس وای چې کم د نور کتابونه مو ګوري او اغه سره لکسنګ چې تناولي ګوري کنه
دا زما په سکول کې ستمه شمال لکه زما په سکول کې یو جنید اغه زیات انټیلیجنټ کنه نو اغه لکه همیشه فرست پوزیشن هولډر ده نو اغه نه چې نو شو د اغه د کورس نه علاوه کوېشن سپوسه ته نه لاغه بالکل نه ورځي او چې کوم کلاس کې دا نور ماشومان نیم چې هغه ټیچر سپوسه کوي هغه ورځي نو په کار کې دوی ته لکه کورس د بوکس کې امریت کوي هغه باندې ام ځان کوي هغه دې هم یادې خو دا نور بوکونه دې امریت کوي ځکه زمونږ چې کوم لکه ټول لایف ته هغه صرف په دې بوکس باندې
ځکه او مرجان یو بل تپوس ترنم کوم چې په سکول کې کوم اکثر گیمز کیږي دا سي نوري مقابلې کیږي په دغه کې ته ایسا اخلي او کنه
نو زه په سپورت کې هم انټرست اخلم یو خو سپورت دار کې د کوم دماغ ډېر کولاو کی او موږ فرش ساتي
بالکل او د دې نه علاوه مرجان ستا کوم نور داسې شوقونه شته چې هغه ته کې او
زما سکیچینګ هوبي ده لکه زما هر ځای کې نه خو ما یو اپ ډاونلود کړ دي چې کوم په جو لکه ته ډېر ښه سکیچینګ کولای شم
سیدا او مرجان خاص کر که کلو کې مونږ وګورو کنه ډېر جنه کې داسې وی چې هغه لکه فرس کا اتم کې بیا هغه داسې لسم پوری ورسیږي ځنه داسې چې اتم پوری سبق وای بیا مخ کې ډېر سبق نه وای سبق پریک دی څوک د چا سره مجبورې وي یا د چا ودونه شي یا د چا سره نورې مسلې وي ته څه وایې چې جنکو لپاره تعلیم څومره ضروری دی
او چې ډېر زیات ضروري دی جنکو لپاره ځکه چې جنکو چې ده کنه زه په ماشه کې جنکو لپاره لکه دومره ازادي نه ده ورکړي نو الکه چې ده خو بیا څنګه څه کار وکړي چې جنکو لپاره خو چې دومره لکه ازادي نه ده ملاو شي کنه چې هغه لکه مطلب الکانو په شان کې ځان کې جنکو په کار چې هغه ول چې ده سبق وایي ځکه چې هغه ته بیا خرج ملاو شي چې لکه نو که چې دې بیا وعده شي کنه نو هغه سبق وي نو هغه خپل ماشومان هم خاله کوم چې کولای شي هغه
مرجان بل تاسو سره دا کوم چې تاسو وایئ چې کوم نظام تعلیم دی زمونږه او کوم طریقې کار دی په سکول کې هغه طریقې کار سم دی د موجوده وخت مطابق
که زموږ پاکستان کې دا کار کوي کنه زموږ په خبر چې کوم دی هغه کې چې د 9 بوکس راوالي او نیم په 8 کې ډیوایډ کی او نیم په 9 کې کنه نو بس یا موږ هغه بوکس وکړو وي نو موږ د 9 د بورډ لپاره تیار کی نو چې موږ د 9 بوکس په 8 کې ویل چې دوه میاشتې موږ هغه بوکس وویل نو موږ ته چې 8 بورډ شو او دا بوکس په 8 اوس نه پکاري ځکه چې دا د 9 بوکس دی موږ دا د 8 بوکس مو واغستل چې 8 بوکس مو واغستل موږ هغه بیل شروع کړ چې واپس موږ هغه وویل یو میاشت واپس میسج راغی چې نه بورډ کینسل شو زموږ پرنسپل موږ ته وویل چې دې بوکس څه فائدې نشته نو راځي موږ واپس د 9 بوکس شروع کړو چې بل ورځ تاسو بورډ ته لکه تیار یې موږ واپس د 9 بوکس راوغستل موږ هغه ویل چې موږ هغه ډېر ټایم وویل واپس میسج راغی چې نه 9 لکه 9 بوکس مو وای 8 واپس بورډ شو نو دا لکه واپس موږ د 8 بوکس راوغستل موږ ته لکه زموږ بالکل کنفیوز شو بډوانو بوکس په منځ کې چې موږ څه وکړو موږ ته واپس 8 کورس وایو په 20 دیز کې موږ ته د ټول د میډ ټرم کورس 8 کمپلیټ کو او د هغه نه پس چې زموږ له دغه واغستل ډیټنشنز واغستل نو هغه دومره ماشومان دومره ذهني خراب کړو دومره ذهني خراب کړو چې هغه لکه بالکل سبق نه زده وشي ایون زه په خپل بیمار شم زما په لاس کې چې نور ماشومان هغه ته ځان ذهني بیمار شي ځکه چې هغه په خپل ماشوم پاره چې زما خامخ راش هر یو ماشوم زما په لاس کې دی چې هغه سبق وایي ډیر نه ډیر نو بیا داسې وایي زموږ سره کیږي سکولونه والا څه غلطي لکه هغه خو بس حکومت سره هغه هو کړ
نو مرجان ډیره مهرباني چې دا موږ له وخت راکو دومره مزیداری خبرې در سره وکړلې جی
ثانک یو
اور ایدون کو د مرجان مقصود مرکه تاسو ورېدل هم دې سره زمونږ د نننې خبرونه وخت ختمي کی تراتلونکو بل خبرونه پرې معنی ساجملته اجازه ترا کې خوشاله اوسئ.